احمد شبریم هرکلی موکوم. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خلکو لوږې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. داسې راپورونه په دې ترڅ کې خپاره شوي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل وجود غړي خرڅوي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا خلکو ته ډاډ ورکوي.
لویې پروژې به شروع شي، د افغانستان زیربناو به استخراج شي، همدارنګه د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان ترحریزي روانه.
د ایران په سیستان بلوچستان کې لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې افغانستان د اوبو ور پریږدي. پر دې موضوع مې د اوبو د متخصص ډاکټر فضل اختر نظر اخیستی.
که چېرته موسمي حالات یا د اقلیم بدلون د دې باعث کیږي چې اوبه کمیږي په افغانستان کې، ایران ته باید په هماغه تناسب سره مثلا کم اوبه ورکړی شي.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري.
شپږ میاشتې کېږي ناست یو بلارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
تر دې او یو شمېر نورو مطالبو مخکې خبرونه. تمه ده چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه په دوو اونیو کې پریکړه وشي. ایرانی معترضانو د افغانانو موټر زیانمن کړي او امریکا د روسیې پولې ته نږدې پوځیان استوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا یوې محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محکمې قاضي سارا نتبورن د امریکا عدلی وزارت ته د فبروري تر 11 پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپل سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپل سپارښتنې پرون سپارلی وای. د افغانستان بانک دا مالی شتمنۍ د زمري په 24 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې میرمن نتبورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارد ډالر شوډلې، ځکه د نوموړي په وینا پر متحد ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنیو د تاوان غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې شتمنۍ اصلي ارزښت 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایرانی معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مفتي حبیب الله الهام اسدی راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله، د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې یې ماتې کړې. ښاغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو چې لاره یې د لاریون پر مهال زیانمنې شوې دي، د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردانه حق خود را از انها بگیریم.
د هلمند سینو بتل د افغانستان او ایران ترمن لانجمنه مسله وه، خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. مګر په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې 3.6 ټنه روغتیایي مرستې او همدارس د کووېډ-19 ناروغۍ ضد واکسین 15 لک ډوزه استولې دي. نوې ډیلی همدارس وایي چې افغانستان ته د هغو غنمو د استولو پر چار همکار روان دی چې مخکې له افغانانو سره شمنه کړې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وی خبري غونډې ته وویل چې هند د غلې د کورونا ضد واکسین او ضروري درملو په ګډون د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته ژمن دی. هند ډیر پخوا د پاکستان له لارې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او درملو د استولو ژمنه کړې وه. ویل کېږي چې نوې ډیلی او اسلام آباد افغانستان ته د دې مرستې د استولو د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړې ته نږدې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالاتونو به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځان اروپا ته واستوي. د شاغلی بایدن په باور د اوکرين له پولیسو سره د ګڼ روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویرشته چې دا ځواکونه پر اوکرين د لارغل لپاره راغون شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل دی وای په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولې شم. د شاغلی بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډیر نه وي چې اروپا ته لیشي. د امریکا دفاع وزارت د تیرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سي کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي. د بشري حقوقو د سار سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د مخکښ مدافع نرګس محمدي په برخه کې د محکمه حکم غندلې او پر تهران یې ژغ کړي چې نوموړي سمدستي او په قید او شرط خوشي کړي. په دې سازمان کې د ایران د برخي چیرونکې تارا سپهریفر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د نرګس محمدي ظالمانه نیول او له هغې څخه تحقیق هغه هم یوازې یو کال وروسته لدی چې دا د یو مخکینی حکم په اساس له زندانه خوشي شوی وه او اوس هغې ته د حبس یو بل غیر عادلانه حکم دا ټول د دې لپاره کیږي چې نوموړي په هر قیمت خاموشۍ ته مجبوره کړي. د نرګس میړه تقی رحمانی د بشري حقوقو د څار سازمان ته ویلي چې محکمه د میرمن د وی غونډې د جوړولو او د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په شپږ کاله حبس او د امن سم د ګډوډولو په تور په دوه کاله حبس او څلور اویا درو محکومه کړې ده. د محکمې د حکم لمخي میرمن محمدي همدارس د دوه کلونو لپاره د سیاسي ګوندونو غړیتوب نشي ترلاسه کولای او پر ټولنیزو او ډیجیټل پلیټ فارمونو د فعالیت اجازه نه لري. د نوبل د سولې د جایزې ایرانی ګټونکې شیرین عبادی د نرګس محمدي په اړه د محکمې حکم غیر عادلانه بللی او غندلی دی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وای د روسیې لخوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ. شغلی زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته د سرګندونو پر مهال وویل له روسیې سره په کړکی کې زیاتوالی نه دی راغلی او زیاته یې کړه چې اوکراین ته اصلي ګواښ له دننه د بې ثباتۍ دی. د اوکرين ولسمشر وویل په بهر کې داسې یو تصور شته چې دلته جګړه روانه ده په داسې حال کې چې د په وینا دا تصور ناسم دی. شغل زلنسکی هم دار زیاتونه وکړه که څه هم د دې کړکیچ زیاتېدو احتمال نه ردوي خو له روسي سره د جګړې پیل روښانه نه دی. زلنسکی وویل د فکر نه کوي چې وضعیت په دغه په پرتله اوس ډیر کړکیچن وي. پر اوکرين د روسي د احتمالي بریټ پاړه اندېښنې هغه مال زیات شوه چې د اوکرين سرحد ته نشته شاوخوا یو لک روسي پوځیان ځای پر ځای شول. دا خبرونه اوس د ډرډو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د دې پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو شخ کړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره لدی هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی دو چویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس کړیوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له شبرې دوه وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کیږي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل بدن غړي پلوري. له بلې خوا طالبان وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډیر ژر ښه شي او بهرنۍ پانګونې به راجلب شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترسره شریکوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشر خبرداري ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډیر کړکیچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمنی له دوچویلې تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوګه او قحطی د شاوخوا درویشت میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. خاغلی بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپل د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخاوني ول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشتوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران لکبل چې د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړي یو شمیر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتیدونکو بې وزلۍ لکبل د خپل بدن غړي پلورلې دي. راپور کې راغلی دی چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2 لک او هر ښځه 1.5 لک افغانۍ ترلاسه کوي. یوې میرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي.
یو زیات شمیر ماشومان ستا چې پلرونه نه لري د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې بیا وخت ورسید وای د بیوزلۍ د لمینځ وړلو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وای د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډیرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډیرې ښې سرمایه‌ګذاري ولرو. افغانستان د اقتصادي ودې او رفا لپاره به ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې وي. لویې پروژې به شروع سي. د افغانستان زیربناوې به استخراج سي. همداراز د افغانستان دپاره به یو قوي اقتصاد پلان ترحریزي روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې نوي وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بیوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 5 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له ډېره افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوې دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې شمیر کسانو پرون له افغانستان سره په ګډ سرحد کې لاریون وکړ. معترضانو ویل چې د هلمند له سیند څخه د ایران برخه او بخور غواړي. دوی وروسته په سرحد کې د افغانانو پر ولاړو لاریو هم بریټ وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوي ویډیوګانو کې سیمه ایز طالب چارواکي له متضررو کسانو سره ژمنه کوي چې د حق دفاع به یې وکړي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان پولې ته نږدې پر مظاهرو د بندیز مقررات تر پښو لاندې کړل او د یو لاریون په ترڅ کې د هلمند سیند د اوبخور په اړه له افغانستان سره د بیا ځلي خبرو غوښتنه وکړه. د ایران د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د ایران امنیتي ځواکونو هغه مهال مداخله وکړه چې معترضانو په ګډ سرحد کې د افغانانو پر یو شمیر ولاړو لاریو حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ رادیو خبريال ته ویل چې لاریونوالو د لاریو شیشې ماتې کړې او زیان ورواړاوه. راپور زیاتوي چې د سیستان بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ مخې ته یو شمیر معترضانو د یو لاریون په ترڅ کې همدا غوښتنه کوله. له دې مظاهرو وروسته له ایران سره پر ګډه پوله یو شمیر کسانو چې لاریو ته زیان اوښتی وو د افغانستان په خاوره کې غونډه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی معترض ډرایوران زغم ترابولي خو له هغو سره ژمنه کوي چې حق به یې واخلي.
تمام خائنین مختلف باشند، خبردار باشند، ما ساکت و چپ نخواهیم نشست.
د افغانستان د پرزیدلی حکومت ولسمشر اشرف غنی تیر کال د کمال خان بند چې د هلمند پر سین ودان دی پرانیست او اعلان وکړ چې افغانستان به نور نو ایران ته اضافي اوبه وړیا ور نه کړي بلکې له تیلو سره به یې تبادله کړي. د هلمند د سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه، مګر له جګړو مخکې حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. خو په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ایران د کابل او تهران ترمنځ د 1902 کال د موافقه په اساس د هلمند سین په اوبو کې د اوبخور قانوني برخه لري او ټینګار کوي چې افغانستان باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. د هلمند سین سرچینه د افغانستان په مرکزی سیمو کې ده چې لڅباندې زر کیلومتر واټن ورسته د ایران سرحدي سیمه سیستان ترسیږي.
په 1955 لمریز کال کې د افغانستان د هغه وخت سر اعظم موسی شفیق له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د دواړو هیوادو د اوبو د ویش ستونزه هواره شوه. خو بیا ولې دا ستونزه روانه ده او سر راپورته کوي؟ په دې اړه نور وضاحت د اوبو د برخې له متخصص ډاکټر فصل اختر څخه اور.
هغه توافق لسمه ماده وي چې دغه تفاهم چې امضا شوی د دواړو مملکتو په منځ کې دغه یو دایمي حیثیت لري. یو خبره. دویمه خبره چې هغه په دغه توافق کې لیکل شوی ده پنځمه ماده کې، هغه وایي چې دغه منل شوی مقدار د اوبو نه ایران ته ورکول کیږي، ایران حق نه لري چې زیاتې اوبه واخلي. جمع سلور مکعب متر په یو ثانیه کې هغه د دوستۍ او د ورورولۍ په حساب هغوی ته تحفه ورکول کیږي، علاوه د دویش مکعب متر اوبو نه چې په یو ثانیه کې هغوی ته ورکول کیږي. توافق لرو یا ایران ته خپل حق نه زیاتې اوبه اخیستي دي په افغانستان کې کوم جنګي حالاتو په هغه کلونو کې چې دغه جنګي کلونو دوران کې چې افغانستان کې جنګ و، ایران چې کوم زراعتي ځمکو ته انکشاف ورکړ په سیستان او زکی، د هغې هیڅ قسم بحث یا افغانستان سره نه دی شریک شوی چې هغوی خپل پلان گزاري افغانستان شریک کړي، چې دا هم د دې توافق برخه وه چې هر قسم نوښت راولې کیږي باید دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک کړي.
اختر صاحب، په هغه تړون کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی دی، په هغه کې دا خبره هم شوې ده چې افغانستان حق لري چې کله چې اوبه کم شي بیا ایران ته اوبه کم کړي؟
بله صاحب، دا که چېرته په نورمال کال کې چې هغه مقدار معین دی، هلته چې نورمال کال یعنی څه معنا، نورمال کال کې ایران ته 2.4 مکعب متر په یو ثانیه کې اوبه ورکول کیږي. خو همدغه تړون برخه څلورمه ماده کې دا لیکل شوی دی که چېرته اوبه د بعضې تغییراتو د وجې کمې شي، ایران باید کمی اوبه لاسته راوړي. بله صاحب، دغه اضافه شوې ده په همغه تړون څلورمه ماده ده تقریبا.
له شغل اختر څخه په مننې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلون راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422122
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00 22 11 23 24. په کونړ کې نجاران شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنستر شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړي او مشکلات یې د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړی شوې چې پکې د کونړ نه نختارو فرنیچرې د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټۍوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې خکولی ګلان او نقشونه وستلی، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډیر زیات کمزوري شوي دي، ډیر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترونه لبندې سامان نه تلل. تشپږ میاشتې کېږي ناست یو غلارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانیستې دي، یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکا ټوکا کوي چې څوک پر راشي یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته، دی سهار راځو ماښام ځو، لږ کې ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، وروره لږ کې د ګاډي کرایا پیدا کېږي، نه دوکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي، او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو والي زیادہ دے چې موږ له خلک راشي چې یو شعر را لګو کاغه موږ ته ما سه یو ارمارۍ دی یاره سه یو ډبل بیډ دی دار اله خرڅ کا دا خبره نه ترې چې موږ څوک شي واخلي.
د کونړ وسیدونکو وای پخوا هم د بلابلو دلایلو لمخې په کونړ کې لړګیو جوړو شو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماری او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقکوونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ وسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقکوونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړي، خو دوی یې هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یوه داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي، او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سه دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغه هم نه په کار کېږي، نو د دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پیل کې مو لومړی راپور دا و چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو شخ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. یو شمېر نورو نړیوالو موسسې هم ورته غوښتنه کړې ده او ځینو موسسو خپلې مرستې افغانستان ته رسولې دي. بل لور ته د افغانستان دننه داسې شکایتونه شته چې دا مرستې سمې نه ویشل کېږي. په هغه ځایونو کې چې دا شکایت موجود دی یو هم ننګرهار دی، او په ننګرهار کې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې دغه مرستې لکه څرنګه چې په کار دی هغه سې عادلانه نه تقسیم شي. د مشال د څنګ خبریال باس محمد عابد له نورو جزئیات سره.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولایت کې د مرستندویه ادارو له لوري د بشر دوستانه مرستو په ویش نیوکې کوي. د دوی په خبره دا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو ته د شخصي اړیکو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله د ګذر په وکیلانو تور پورې کړ چې د مرستو په سروې کې موسسو ته خپلوان په ګوته کړي دي.
باور وکړه دلته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې دي لاندې نور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي دلته درې شي زه یو کس یو کولو ته په ګوته خیم چې دوه میاشتې درې میاشتې دوی ډېر لاندې نور نه بدل کړی. هغه هم د ملک د خپلوانو د خپل د شاوخوا ګاونډیانو په هغه تقسیم کړه او مستحق ته خو دا نوم نه رسیده زه تر څو غلا ظلم ته دی خلک رواني ولی دا د مسلمانۍ دا ومنکو.
پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې هم خلک د بشری مرستو ل روان بهیره خوښ نه دي. د خیوی ولسوالی یو تن اوسیدونکی وویل
تاسو نه خوشاله نه یو خوشاله په دې نه یو چې دلته خسان راځي اوسه روان شي مالدارۍ دې کړی غریبي پرې خي نو څنګه خوشاله د شه بنانه د پاتې بيخي خسې وي دا خو زیاتیا روان دی موږ هم دا ویو چې امارت اسلامي جمع دغه موسسات سره کیږي او د شه توافق ته ورسیږي چې د عوامو مشکل حل شي موسسې په خپل سر دلته ګرځي او دغه نمونه لیکي مالدارۍ لیکي غریب پکې پاتې دا د امپسامې لپاره هم بدنامي ده او د موسسو لپاره هم بدنامي ده د ولس نور هم ناراضه
کوي. پنینګرار تر ډیره بشری مرستې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له ریاست سره په همغږۍ ویشل کیږي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مبتون په تیر حکومت کې د بشری مرستو لپاره شوی سروې له فساده ډکه بولی خو زیاتوي چې د دوی له نظارت لاندې سروې له فساده پاکه ده. نوموړی وایي
هغه سروې چې په زموږ د راتګ نه مخکې شوي دي هغه موږ ماتې کړې نه دي. هغه سروې شوي دي هغې ته توضیح شوې ده کېدای شي که هغې کې دا نیمه خبره د تېر نظام نه پاتې شوي وي به په موجوده سروېګانو کې انشاءالله داسې به بیخي نه کېږي چې غیر مستحق خلک ولیکل شي او مستحق پاتې شي. خو یو خبره ده دلته ټول خلک مستحق هلته چې مؤسسه لاړه شي نو سل کسان ولیکي هغه نور پاتې شي. هغه نور پاتې وایي چې موږ سره زیاته وشو د مؤسسې په قانون کې به دغه سل کسان وي. بهر حال دا یو ستونزه به بنیادي نه وي خو د خلکو نظر به دا وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر نظام په وروستیو کې د بشري مرستو د ویش لپاره د خوراک نړیوال سازمان د یو شمیر همکارو موسسو پر مټ په ننګرهار کې زرګونه کورنۍ سروې کړي وو او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې ورته ټوکنې ورکړې وې چې د همغې سروې په بنیاد خلکو ته مرستې ورکول کیږي او د مرستو د لړۍ د پراخېدو لپاره طالب چارواکي هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه سروې کوي او خلکو ته مرستې رسوي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار سمې اړیکه نیولې ده. موږ ویلی چې ولې زموږ د مالبینو پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ شو چې موږ رایڅټه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوې میاشتې بعد راځه چې بیا دوې میاشتې بعد واسو بیا درې میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانه وروره دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واورو. یا دې څوک کومک راسره وکړي یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي. خو یا دې راوچو
ریاست نہ دا د موږ څخه ګناه ده. دا دی یو دوم نه نور کومکونه کله مو خاص د فوارا یو نصف یو یو نسیار ورکوي خو خو تر خو کده په کارو د کاری او د عدالت استونه د یو مو خاص په کوچي چې د کوم په سره کوي دا د حق له غنه هم ته وځي غواړم او سخت ګلم یو نصف او یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي ډوډۍ کوم باندې و سل ټوټه کوي او د کارو تر هغه کور نه رسېږي مخه ته خانور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر اتنی مبجو روست دا سجیر دو دادی سات پا خبرونه که ولایت پا ولایت پروگرام پکتیا تا زنگره شویده. خو دمگره یو پزر پوری مسئله لرو. یو لیک سبان دی 15 کال روست لپولند سخه لیتوانیا تا ورسید. دا لیک دا 1921 کال پا مارچ که لپولند سخه دا ایوا پونم 12 کال ننجلی پا لیتوانیا که خپل ملگری تا استوالی و. ایوا پا دی لیک شکایت کرده چو اوست دوی کلی تا بسونه نرازی او دا باید دا سانتیگرات پا منفی دروش درجو سرو که پا پشو شار تا لارشی. لیتوانیایی مرمنی گینو ویفا چې اوس له شپیتو کلونو زیات عمر لري دا لیک پرون د جنوري په 28مه ترلاسه کړ. هغې ویلي چې ایوایه ډیره لږه په یاد ده ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه یې د لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکلو د لیکونو استول بند کړل. گینو وی فاوی لمړی فکر وکړ چې څوک ټوکی ورسره کوي، ځکه دې ته امکان لري ښکارېدل چې د دوو گاونډو هیوادونو ترمنځ د بلیک رسیدل به یو 50 کاله او نه میاشتې وخت ونیسي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډالو کار چغلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اته بچي او دیرش دقیقې شوي لاند خبرونه. د امریکایي محکمې د ولسمشر بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړ چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محاکمې وی قاضي د امریکا عدلي وزارت ته د فبروري تر 18 پورې وخت ورکړي څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپل سپارښتنې ور وسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپل سپارښتنې پرون سپارلې وای. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړ. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سرپرست رئیس ازادي راډیو ته وویل د ایران سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې ماتې کړې. هند وایي افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې 3.6 تنه روغتیایي مرستې او همداراز د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین 15,000 ډوزه استولې دي. هند پخوا د پاکستان د لارې افغانستان ته د 50,000 تنه غنمو د درملو د استولو ژمنه کړې وه او ویل کېږي چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره موافقې ته لاره هواره کړې ده څو پاکستان اجازه ورکړي چې دا غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وای متحده ایالاتونه به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځان اروپا ته واستوي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل چې په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولي شي. او د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وای د روسیې لخوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو ولایت په ولایت خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، پکتیکا، ننګرهار، لوګر ولایتونه او دغه راست د خیبر پښتونخوا له قبایلی سیمو سره پول لري. دا ولایت 14,402 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز ګردیز شار دی. احمد آبا، احمد خیل، ډنډو پټان، ګردیز، ګرد څیړی، جان خیل، لژمنګل، مرزکه، روحانی بابا، سید کرم، شواک، چمکنی، زادران، زازی او زرمت د پکتیا ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس خالق یار احمدزی زموږ میلمه دی. احمدزی صاحب، که لومړی د حواله اوریدونکو خبر کې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري وورېدي او دې واورو ته خلک ډېر هیله من ول، ځکه چې داسې ویره وه چې وچکالي به وي. په پکتیا کې څومره خوشبیني رامنځته کړې ده؟
له نیکه مرغه سکاله د ورښتونو کچه بیخي بې ساري ده. د تیرو یوې میاشتې را په دې خوا باندې څو ځله ورښتونه وسو، واورې اوس هم شته. دا مهال خو اسمان شین ده، خو د خلکو امیدونه او توقعات زیات دي. ښایي راتلونکی کال له وچکالۍ نه خلاص کال واوسیږي. په دغه برخه کې هیوادوال او په ځانګړې توګه پکتیا میشتو ورونو څو ځله د استسقا لمونځونه هم سږ کال وکړ ده. او د نیکه مرغه او د خدای جل جلاله احسانونو شو رښتنه وسلو دا لړۍ دوام لري. دا مهال یخنی د پکیا کې واوري پرتی دي. نو
ډیره مننه. واوري ورښتنه خو لیوارخه شدي برکت خلک بولی، خو لبل اړخه هغه کسان چې بے وزل دي، ش سرپنان لري یا د ځان د تودولو لپاره وسایل نه لري، غوی ته مشکلات پیدا کوي. او په تیره بیا اوس چې د یو شمیر خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی، نو له دغه سي کسانو سره مرستې شوي دي او کنه؟
بلې، په پکتیا کې تر دې مهاله پورې کومه طبیعي کنه درم څه شوی او مرستندوی خیریه بنسټونه شتون لري، نړیوال خیریه بنسټونه او دغه راز نور بنسټونه دي چې وخت په وخت باندې له اړمنو کورنوي سره د خوراکي توکو دغه راز د پوښاک په برخه کې د ژمنو یو توکو مرسته تر سره کړي ده. هم د تیر ورځ هم د اویک موسسي تقریبا د 500 کورنوي سره د ماشومان او البسه او توزیع کړل. همدانن هم مرکز ګرځیز کې یو توزیع درو. تقریبا په تیرو څو نوې کې موږ توانی دلی یو چې په پکتیا ګرځیز کې نږدې 8000 کورنوي ته ژمنی توکي دغه راز نغد مرسته او ترڅنګ د خوراکي توکو مرسته وکړه. البته دغه ټول د خیریه بنسټونو په ځنګړې توګه د دبليو اف یو، یونیسف او نور سازمانونو په مرسته باندې تر سره شوی چې موږ ته مننه کوو.
بله، ډیر مننه احمد زئی صاحب. د اقتصادي ستونزو لپاره ستاسو د ولایت په سطح څه کارونه شوی دي؟
البته یادونه خو باید چې همدې مرستې کې وکړو چې دغه مرستې د افغانانو لپاره اقتصادي برخه کې اگر که په موقته توګه باندې یو ښه زیری بلل کېږي، خو البته د هغې مهال لپاره کوم درد نشي دوا کولی. په دې برخه کې موږ کوشش کوو چې زیربنایي پروژو ته مخه وکړو، دغه راز زیربنایي کارونو ته مخه وکړو، دغه سي چارو ته مخه وکړو چې هغه آینده لپاره د هیوادوالو په ځانګړې توګه د پکتیاوالو د بهبود او د ترقۍ لامل شي. په دغه برخه کې اوس مهال د پکتیا ولایت زراعت ریاست او ښاروالي ریاست په ګډه باندې هڅه پیل کړې چې د کارمندنې برخه کې فراخ کاری زمینی ولسونو ته برابرې کی. همدا اوس موږ یو ښه زیر ځان روسي په احمد آبا او سید کرم ولسوالو کې، په هر ولسوالۍ کې سلګونه هکتار ځمکه د باغوالۍ لپاره ځانګړې شوې ده. راتلونکي کال به سریزه کې پیل شي، د میوه لرونکو غیر میوه لرونکو نیالګیو بوټي به پکې نه ولسي. تر څنګ یې د ښاروالۍ ریاست هم په پام کې لري چې راتلونکي کال د 122 میلیونه افغانوی په لګښت باندې ګرځیز کې ولو یا پروژه مخته یوسي چې هغه به د پکتیا د مرکز د بهبود او ترقۍ لامل شي. دغه راز نور ریاستونه هم په پام کې لري چې د ټولګټو چارو ریاست په پام کې لري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ته اقتصادي زمینی برابرې کړي.
ډیره مننه. په دغه سي پروژو کې چې تاسو یادونه کوي، یو هم د مچلغو بند پروژه ده چې کار یې نیمګړی پاتې دی. د دې بند لپاره تاسو پیسې لري؟ فکر کوي چې راتلونکی کال به په دې پروژې کار پیل شي؟
د مچلغو بند پروژه یو له حیاتي پروژو نه ده. متاسفانه چې تیرو کلونو کې مختلفو حکومتونو د تیرو شلو کلونو کې تقریبا میلیاردونه ډالر د حیف و میل سول کې. متاسفانه چې چېرته دلته کار شوی و چې دغه بند کولی سوی د جنوب ختیځ زون د څو ولایاتو لپاره برق ورکړی وی، خو داسې فساد وسو په بېلابېلو وختونو کې. نو عمارت همدا اوس هم ژمن ده چې په دغه پروژه باندې کار پیل کړي. څو ورځې وړاندې هم د احمد آبا ولسوالۍ له ولسونو سره ناسته شوې وه، د پکتیا د اوبو لګولو ریاست لخوا نه. نو هغوی ته یې ډاډ ورکړی و چې راتلونکي پسرلي کې به د دغه بند سروې او دغه راز د دغه بند پاتې چارې بشپړوي. او په دغه برخه کې د برېښنا وزارت هم ژمنه ورکړې ده چې دغه بند ته به سږ کال ځانګړې، البته راتلونکي کال به ځانګړې پاملرنه کوي.
که څه هم تاسو وایئ چې د فساد له کبله خو د تیر حکومت چارواکو په ځلونو ویلي دي چې طالبانو یې مخنیوله نه پرېښودل چې دا بند بشپړ کړي. دا ویلی شي چې 2% د دې بند کار شوی دی؟
تر دې مهاله پورې موږ ویلی شو چې 10% پورې یا تر 40% پورې دغه بند چارې بشپړې شوې دي. البته دا هم هغه مهال بشپړې شوې چې امارت په دغه سیمه باندې واکمني ترلاسه کړه. سمه د استاسو یادونه مطابق وي یو څه وضاحت ورکوم چې تیر حکومتونو دا تور لګاو چې ګواکې طالبان دې کار مخنیوي کوي. البته طالبانو د امن ساتنې غوښتنه کوله، طالبانو د فساد مخنیوي په خاطر باندې اقدام کاوه چې په دغه پروژه کې مخامخ دخیل شي، خو دوی نه غوښتل. تقریبا دغه پروژې ته په سلګونو باندې عسکر ورلېږلي وو، لسګونه پوستي او تجارت کړي وي.
نو آیا پیسې ورته شته او کنه؟ قراردادیانو پیسې ترلاسه کړي دي او که فکر کوي چې ستاسو حکومت کولای شي چې پیسې ورته پیدا کړي؟
بله، یو خو د قراردادیانو مسله ده، کوم قراردادیان چې پوروړي دي، مثلا په دغه برخه کې پیسې پاتې وي هغه به حکومت ورته ورکوي، خامخا دا خو مکلفیت لري. او بله د پیسو د شتون مسله ده. الحمدلله پیسې شته، حکومت پیسې لري، خو راتلونکی کال په انکشافي بودیجه کې نیول شوی ده، البته نیول کېږي. دغه اوس خو د زمي لپاره دغه درو میاشت لپاره انکشافي بودیجه او عادي بودیجه ځانګړې شوی ده د امارت په کچه باندې ټول هیواد. او راتلونکی کال پلان څه چې دغه پروژې لپاره ځانګړی مبلغ انکشافي بودیجه ځانګړې شي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
خو اوس به ښاغلی احمد زیتا د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ته نوبت ورکړو چې ستاسو د پښتنو په اړه نظر څرګند کړي. احمد زیتا صاحب، پښتنې زه در په یادولې شم، خو که په یاد مې وي وخت به کم زایشی. لومړنی عادل وو له لوګر څخه وای مرستي اړمنو خلکو ته رسیږي، او کنه دغه پښتنه د ته په پام د توجه وړ ده چې په تیرو خبرونو کې یو شمیر خلکو شکایت کوي چې مرستي حقدار ته نه رسیږي، بلکې هغه چاته رسیږي چې د طالبانو په حکومت کې واسطې لري یا خپلوان دي هغه ته رسیږي. داسې شکایتونه هم شته. مهرباني.
بله، زه په ترتیب سره راځم د ټولو ملګرو پوښتنې ته ځوابونه وایم او کوشش کوم چې دوی هغه ابهامات هم رفع شي. بلکې د مرسته داسې روانه ده چې تقریبا درې ریاستونه دي چې هغه د ټول موسسات د هغو ریاستونو په اډانه کې د مرستې امن کورنوی شي. دلته وضعیت داسې ده چې د کلي ملایمان یا مثلا سپینګیري او یا فعال ځوانان هغوی په کلي باندې ګرځي، سروې کوي، هر اړمن کورنۍ تشخیصوي، لاغنه وروسته بیا هغه اړمنې کورنۍ ته مرستې ورکوي. البته کېدای شي ځینې اورېدونکي وروسته پوښتنه وکړي چې ځینو نه اړمنو کورنیو ته چې هغه بې وسلې هم نه وو مرستې ورکول شوي دي. دا پوښتنه په ځای باندې ده. یو تقریبا څو ورځې مخکې د یوې موسسې لخوا نه خپل فري سرویس دی، نو هغو لخوا نه بیا داسې ځینو البته محدود شمېر کورنیو ته چې هغه اړمن نه ول مرستې ورکول شوي دي، البته اوس یې هغو مخه نیول شوې ده. او بل دا چې دغه مرستې چا ته ورکول کېږي، نو دلته سمت او دغه ډله او ګروپ دا مهم نه ده. دلته اړمنې کورنۍ مهم وي، افغانان مهم دي. نو ټول هغه اړمنې کورنۍ هغه که پرون په مخالف صف کې ولاړو ولو سې موږ دښمن ول، خو لمریتوب یو ته ورکول کېږي، ځکه چې اړمن دي او ماشومان به وږي، کورونه کې به څه نه لري، نو باید چې هغوی ته لمریتوب ورکول شي. او دغه رقم ته میکانیزم ورته په پام کې نیولی ده. او بل دا ده چې تکراري مرستې مخه هم نیول شوې ده. نو په دې برخه کې ټولو هغو سپین سیمو ته موږ رسېدلي چې هغلته په تېرو شلو کلونو کې چا مرستې نه وروړې. دا یو موضوع. بل موضوع دا ده چې یو ملګري په شک ورڅرګند چې ډېرو لویو ژمنې وکړلې وو، دغه مبالغین ور اخوا یې باید چې ووایو چې د پکتیا ولایت نه بلکې افغانستان په کچه باندې به ځوانان ته کارونه پیدا کوو. په دغه برخه کې زمونږ اسلامي امارت ژمن ده، همدا اوس هم موږ دومره پیسې لرو چې د خپل حکومت له بهرنیو مرستو پرته وچلوو.
تاسو وایئ چې پیسې کافي لري، لیکن ولې د معاش په ورکولو کې ستونزې لري؟
نه نه، ستونزې دا تقریبا دا اوس هم تخصیصونه ډېر ولایت ته تللي دي. هغه ولایت ته تېره ورځ مو د ملي تلویزیون د تخصیص راورسېدی، دغه راز د نور ریاستونو تخصیصونه راغلي دي، ځینو په لاره باندې دي.
خو د څو میاشتو معاش پاته دی، د یوې یا دو میاشتو معاش ورکوي، داسې خو د ټولو میاشتو معاش خو نه دی ورکړی.
او د توسیر دومیا سماش ولا راتم کو سوره چې ورته ورکړی چې دینو ادارو ته ورکول تا غي نور دومیا سهم ورکول څه دغه برخه کې معاشات ورکول برخه کې ستوند نه لرو البته یو میاس په تاخير شوی وي ستوند وی یو فلج نظام ته مګر اغلو د سفر نه شروع وکړه او بل موضوع د کورونا رنګول موضوع ساجي ملګری هرونه وکړه بل وقت خاروالی د استراتیجیک ماستر پلان چې دا وخت د وخت ماستر پلان او د هغو تطبیق باندې پیل کړی دی د دینو خاریانو کورونه چې اخلي دي دینو کسانو ته د نمرو د ورکولو ژمنه شوی ده او دینو کسانو ته چې هغه
لیکن بیا محمد صاحب ستاسو په خبرو کې در لویشم پام دی برخه کې آیا دا اوس مناسب وخت دی په دې ژمې کې د چاکور رنګول که تاسو نمره هم ورکړئ نمره ده نو ځمکه ده کور خونه ده سرپناه خونه ده
کوشش کوو چې دغه هغه د استوګنې کورونه چې هغه ته ځان ونه رسو البته که چیرته یو یا دوه راځي هغه ته کافي ځای ورکوو داسې یو بدیل ورته ورکوو چې هغه یا دومره مبلغ ورته ورکړي په کرایي کور باندې چې ته اوسېږي البته دغه لومړیتوب د بایس ماستر پلان زر تطبیق شي او دا چې په ځمې کې موږ پیل وکړو نو په دې برخه کې د مشرانو همدا حکومت چې باید کار وشي او کار وشي څومره زر خلاصېږي هغومره ښه ده او بله موضوع د دولتي موټرونو ناوړه استفاده بلې دا شاید څه وي خو په یوه کچه باندې نه ده چې څومره اورېدونکو شکایت وکړي ترافیکی تیروتنه به چیرته راغلی وي البته د خودي حدود منصوبینو لخوا نه او دغه راز نور ادارات د چارواکو لخوا نه لن وخت کومه فيه هم نه لرو او د مشرانو لخوا نه هم د هدایت هر هغه کسان چې هغه دریوي سره بلد نه وي هغه به سي موټر چلوونه کې برخه وانه خلی
لیکن د دې کورونو په برخه کې بیا هم شاید لکه څنګه چې زما په ذهن کې سوال دی ډېر نور اوریدونکو په ذهن کې بم دا سوال وي د افغانستان حکومتونو کڅ ستاس نه مخ کې هم تیر حکومتونو کې هم دا وضعیت وو چې رنګول ډېر زور کول هو ماستر پلان ډېر په ځنډ اجرا کو اول باید په دې فکر وکړي چې ماستر پلان کله عملی کوي ټول امکانات ورته لري لږ وروسته بیا د خلکو کورونه یا قانون او نړول شي
ووري د بیا وريدونکو نظر نه ووري دل بلې مثلا غبن باندې کار د سي پېدیږي چې مرستو کې پکیا د سي پکیا اړتیاوي پرې کې ورسبه د بهیر خوص ته هم غږیږي او د غیماشات باره کې وای دونه به شو کوم چې ملګری یادونه وکړه چې معاشات مختلفه مستوي اول خو موږ د هو اتومیا ستو معاشات نه چا ځندمو دي او نو تر اوسه پرې سو کې کومې ادارې کې بیل ګره کولای شي او کله چې دا سره نظامی وي ډېرې نظامیان خو
نه 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 نظامی نو ویل چې حق زحمایي شون کې یو شمیر شون کې حق زحمایي وو
ښه حق زحمایي خون کو ټول خون کو ته معاشات ورکول سول یا فره دې اتیرو میاسو ورکول سول هم د دوه میاسو تخصیصونه راغلي دي ځینې ادارات ادارات د راتون کې ونی چې راځي او ورته توجیه بشي البته که حق زحمایي ام نو صحه کووندې من ته رخصت دي فکر کوم چې حق زما دا یو وختو کې راځي چې هغه کووندې چالان او بل د رسمي معاشات کوله چې خو دې جمع دي وړي رسمي خلک معاشات اخلي او ورکول سوي دي د غراتن کو صورت کې بدانه وي بهیرم پیل شي معاشات برخه کې هیڅ څنګه نه لرو ټول ادارات ته رسول شو البته د نظامی ادارو معاشات لا تر اوسه پورې نه دي پیل شوی حتی زمون نظامیان هم نه دی اخیستي د افغانستان په کچه باندې معاشات نظامیان ته نه دي ورکول شوي او د نورو ټولو ملکي ادارات معاشات ورکول شوي دغه مرستو د ویش باره کې پښتنه وکړل چې دلته ځینو کورنیو ته تکراري مرستې ورکول شوي بلې دغه ستونزه موږ